لاس پجې شوې د رواني وسات ډیره برخه د سندرو ملمنه خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه ورپسې څو راپورونه. استرالیایي خبریال لین اوډینیل وای طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه جعلي ټویټونه او د جاسوسۍ ادعا رښتیا نه دي. اوډینیل له دې سره د طالب ویاندویانو سیالي د مسخرې وړ بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو ټویټ کې استرالیایي خبریال لین اوډینیل په افغانستان کې په جاسوسۍ تورنه کړه او زیاته کړه چې نور به د خبریالانو په نوم بهرنیو جاسوسان په افغانستان کې پرې نه ږدي. خو اوډینیل بیا ویلي چې د طالبانو لخوا که بخنی غختلو او افغانستان وتلو ته مجبور شوه چې لا وړون جنو سره د طالب د طالبانو د اجباري ودونو پاړه پر راپورونو کار کړی وو. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اسري بسونو تګ را تک پیل شي. د متحده عرب اماراتو د ګلف نیوز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې اړه موافقه کابل ته د پاکستان د جګپوړي پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د راپور له مخې د دې بسونو تګ را تک په د اګست په پای کې د پېښور او جلال آباد او د کوټې او کندهار ښارونو ترمنځ پیل شي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر محمد صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوي تیرونۍ په کابل کې وو او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر مسایلو خبرې کړي. د قرغیزستان ولسمشر وایي هیله من دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به د افغانستان په برخه کې خپل اقدامات په همغږۍ ترسره کړي. انټرفاکس خبري اژانس پرون د قرغیزستان د ولسمشر صادر جپاروف له قوله خبر ورکړ چې پرون د جولای په 22مه یې ویلي د افغانستان وضعیت لا هم د اټکل وړ نه دی او د ثبات لپاره یې باید هڅې وشي. تمه ده چې د جولای په 23مه او 29مه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې قرغیزستان یې همغړی دی د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وشي. د انګلستان پخوانی توپ وهونکی جناتن ټراټ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ به د آیرلند پر وړاندې د افغانستان پر روانو لوبو کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره یوځای شي. دا لوبې د اګست په 9مه د آیرلند په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 18مې نیټې پورې به دوام وکړي چې په ترڅ کې درې ورځنۍ او 15 شلاوریزې لوبې په پام کې نیول شوې دي. او روسیا او اوکراینی چارواکو په استانبول کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس اوکراین کولای شي چې خپل غله بهر ته صادره کړي څو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو رامنځته شوی بحران ته د پای ټکی کېږدي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د اوکراین د تاسیساتو وزیر الکساندر کوبراکوف ته د موافقې اړوند جلا اسناد پرون له ملګرو ملتونو او ترکیې سره هم لاسلیک کړل. د پرونۍ موافقې په اساس د اوکراین په بندرونو کې پاتې 22 میلیونه ټنه غنم او نور غلجات اوس بهر ته صادرېدلی شي. مخکې له دې چې د سندرو میلمانه خپرونې ته ورشو څو راپورونه. د طالبانو حکومت استرالیایي خبریاله چې تیره اونۍ د طالبانو استخباراتو په کابل کې نیولې وه په جاسوسۍ تورنه کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې لین اوډینیل ته به بیا هیڅکله افغانستان ته د سفر اجازه ورنه کړي. خو میرمن اوډینیل له افغانستانه تر وتلو مخکې ویلي وو چې بیا به هیڅکله افغانستان ته ستنه نه شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر په یو بیان کې چې لهجه یې ډیره تنده وه استرالیایي خبریاله لین اوډونیل په افغانستان کې په جاسوسۍ تورنه کړه او ویلي کل طالبان به د خبریالانو په نامه د استخباراتو مامورین په خپل هیواد کې پرې نه ږدي. د طالبانو استخباراتو میرمن اوډونیل د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې ونیوله. هغه وروسته ادعا وکړه چې طالبانو له دې وغوښتل چې د خپلو څو پخوانیو راپورونو له کبله بخنه وغواړي کنه زندان ته به واچول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې ویلي دي چې د استرالیایي خبریال غوښتل په افغانستان کې د نظام پر ضد پروپاګند وکړي او کوم استخباراتي ماموریت ترسره کړي چې د ده په وینا له هیواده شړل شوي او نور به د آباد لپاره افغانستان ته نه راپریښودل کیږي. لین اوډونیل یوه ورځ وروسته تر نیول کېدو د جولای په 6مه له افغانستان ووته او پاکستان ته ولاړه. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پر فارن پالیسی آنلاین په یو مطلب کې ولیکل چې له دې وروسته به هیڅکله نه دا او نه نور لویدیز خبریالان هم افغانستان ته ولاړ نشي. د خبريالانو د حقوقو مدافع ټولنو لدی پیښه ورسته سخت غبرګون وخت. پرون مخام د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی له طالبانو غوښتل چې د رسنیو پر ازادۍ بریدونه سم دستي بند کړي. د ټولنې په یو بیان کې چې پر خپل وی پانه خبر کړی ویل دي چې د طالبانو چارواکو میرمن اودونل غواخلې او په زور مجبور کړي چې خپل څولې کني بیرته واخلي. همدارس د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ورمورزوویل طالبان باید د کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو د ځورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارتینز د لا سیرا وویل د طالبانو له استخباراتو باید د خبريالانو د ګواښولو او توقيف پوښتنه وشي. لین اودونل په تیرو نږدې دوه لسیزو کې له افغانستانه راپورونه ورکول. هغه په کابل کې د اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د دفترونو د مشر په توګه کار کاوه او اوس مهال د فارن پالیسی مجلې لپاره راپورونه برابروي.
په راپور کې مو وریدل چې د طالبانو حکومت استرالیاي خبريال لین اودینل په جاسوسي تورنه کړې ده. میرمن اودینل د سه شمې پورس په کابل کې د طالبانو استخباراتو ونیوله او یو ورځ وروسته د جولای په شلمه له افغانستان ووته. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د خبريالانو فدراسیون لمرستیال ضیا بومیا سره مرکه کړې او لومړی د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د پرونی ټویټ د لحن په اړه ترې پوښتلې دي.
زه فکر کوم چې د ښاغلي مجاهد د ټویټ ادبیات ډېر توند ادبیات دي، له عصبیت نه کار پکې اخیستل سوی ده او دغه ډول څرګندونې د یوه دولت یا د یوه رژیم د ویان لخوا نه د ټول دولت دغه موقف او رسمي نظر په نمایش ږدي، سره له دې چې زه مطمئن یم د دې ټویټونو تر شا به د هیڅ یوې څارنوالۍ تحقیق او د هیڅ یوې محکمې حکم نه وي موجود. اما متاسفانه زه فکر کوم چې دغه ادبیات عکس العملي ادبیات او یو ډول تور پورې کول دي او بس.
ستاسو په نظر کوم دلیل کولای شي چې یو خبريال یا یو خبريال په دې رقم سره په جاسوسۍ متهمه کړي پرته لدی چې هیڅ ډول اسناد هم وړاندې شي؟
کوم مسله چې د یو خبريال یا یو خبريال په جاسوسۍ باندې متهمه ولای شي، دلته باید کره اسناد موجود وي، کره تحقیقات وي، کره رپورټونه موجود وي او په دوی باندې عملا داسې اسناد ثابت شي چې دوی د یو هیواد د ملي منافعو ارزی تمامیت په ضد باندې کار کوي یا دوی د دغه هیواد وسلوال پوځ د مهمو زیرمو د تثبیت لپاره په غیر قانوني شکل باندې اقدام کړي او هغو مواردو ته د لاسرسي دروازې هم قوانینو باندې کړي. دغو مواردو کې کېدلی شي چې سړی ورته ووایي چې دا په دې باندې جاسوسي تور ولګیږي او تور کله چې لګیږي یا اتهام کله چې لګیږي هغه باید د قانوني مجرا او له طریق نه طی مراحل سي او هغه مرحله قانوني مرحله خپله طی کاندي، پولیس، استخبارات، وروسته څارنوالۍ تحقیقات وکړي او محکمه پرې باندې حکم وکړي. زه په دې مطمئن یم چې د ښاغلي ذبیح الله مجاهد د ټویټونو تر شا داسې کوم حکم موجود نه دی، یوازې هغه عصبانیت موجود ده چې د خبريال میرمنې د ټویټونو په مقابل کې د عصباني سوی ده او دغه ټویټ یې کړی ده. که چیرې دا رښتیا په دې باندې دغه تورونه ثابت شوي وه، بیا نو زه ورته پیشنهاد کوم چې دغه جرایم چې دوی اتهام لګوي چې ترسره شوي دي، د دې جزا یو ټویټ معذرت نه ده. هغه د افغانستان قوانین د غو لپاره ځانګړي احکام لري، هغه ولې تطبیق نشول؟ نو نه تطبیق د غو قوانینو یا د احکامو د غو قوانینو دا په صراحت راکی سدا تور هم یو وحی تور.
او رسته پښتنه بومیا صاحب چې آیا دا پیخه به په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نړیوال رسمیت پیژندنې ته جدي اړتیا لري، له افغانستانه د نړیوالو رسنیو او خبريالانو د راپور ورکولو پر بهیر ناوړه اغیز ونه کړي؟
زه فکر کوم چې هغه مسایل چې د طالبانو په مزاج برابر نه دي، نړیوال رسنیو نړیوال خبريالان که هغه راپور ته کیږي او بیا دوی دغسې په بنسټ تورونه پې باندې لګي، دا به د دې لامل سي چې نړیوال رسنۍ د افغانستان د حالاتو نه ځان لری کاندي. زه فکر کوم دغه اعمال چې اوس دوی ترسره کوي ډیر شبیه دي د همسایه هیواد ایران هغو کړنو ته کوم چې دوی د نړیوالو رسنیو نړیوالو خبریالانو په وړاندې ترسره کوي. او دا د پولیسي نظامونو یو اصل ده چې څنګه خبریالانو رسنیو ترمنځ یو ویره خپره کاندي چې دوی بیا اقدام دې ته ونه کړي چې ګواکې رښتینی رپورټونه وکړي. نو داسې معلومیږي لکه د موږ همسایه هیوادونه چې د مطبوعاتو په برخه کې د غلطو مشورو د افغانانو ضد مشورو ماشینری ډېرې کلکې فعالې شوي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. پر طالبانو یو ځل بیا غږ شوی چې د نجونو ثانوي ښوونځي پرانیزي. په کونړ کې پرون په یوه لویه غونډه کې قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه. د مشرانو ټینګار وکړ چې نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې غوښتنې ملاتړ کړی.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې پرون په یوه لویه غونډه کې چې د طالبانو ځینو مشرانو هم پکې ګډون کړی و، د افغان نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو غوښتنه وسوه. په غونډه کې یو قومي مخور او دینی عالم مولوي سید ولی الله ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ټولنې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د دینی عالم له غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو څرګندونو په اړه نور وضاحت هم ورکړ.
یو اسلامي دولت خزینه ډاکټرۍ ته ضرورت لري، یو معلمې زنانه ته ضرورت لري، حتی په ځنی اوقاتو کې خزینه پولیسو ته ضرورت لري، یا د ټول ارګانونو چې دی دې ته ضرورت دی چې باید تعلیم وکړي. دا د ټول افغانانو وختنه ده، باید په دې باندې اسلامي امارت سوچ او فکر وکړي.
مولوی سید ولی الله په غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان باید افغان نجونو ته د اسلامي اصول او حجاب په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په کونړ کې د دینی عالمانو، مشرانو او مخاورو د هغې غونډې کلک ملاتړ او هرکلی کوي چې په کې لشپږم ټولګي د پورته نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه سوې ده. د ښاغلي کرزي په ټویټ کې راغلي چې دای د هیواد پرمختګ او آبادی د نجونو او هلکانو له تعلیم سره تړلی بولی، او د طالبانو پر سرپرست حکومت رغ کوي چې په دې اړه د هیواد د عالمانو او مشرانو رغ ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. پر عامو افغانانو او قومي مشرانو سربیره د طالبانو ځینو مشرانو او له هغې ډلې د بهرنیو چارو معین شیر محمد عباس تنگزي هم د نجونو د تعلیم په پلوي یو لړ څرګندونې کړي او زده کړې د نجونو اسلامي حق بللی دی، خو د طالبانو چارواکو د دې حق د مخنیوي لپاره واضح دلیل نه دی بیان کړی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د غونډې ته د طالبانو استازي هم بلل شوي دي، خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې دا بلنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد یو جګپوړی چارواکی به هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي.
هندی رسنۍ راپور ورکوي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د جولای په 15مه او 16مه نیټه په جوړیدونکو کانفرنس کې به هندستان هم ګډون وکړي. هندی رسنۍ د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم دا غونډه ځکه مهمه بللې چې د دوی په باور پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو د یو کال له تیرېدو وروسته جوړیږي. په دې غونډه کې به د نړۍ د شلو هیوادونو او د څو نړیوالو ټولنو پلاوی برخه واخلي او د افغانستان امنیتي وضعیت او بشري بحران به وڅېړل شي. هندای ژورنالیست او شنونکی انند سهای چې د افغانستان په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی وایي د تاشکند په غونډه کې د هند ګډون د خایي چې نوې ډیلی غواړي له طالبانو سره نږدې اړیکې وپالي او په نوی ملسیزه کې د طالبانو له لومړي حکومت سره په اړیکو کې تیروتنه تکرار نکړي.
هند له خپلو پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه کړې ده.
هغه مهال چې طالبان د مجاهدینو د حکومت له پرزیدو وروسته واکمن شول او هند له هغوی سره هیڅ ډول اړیکې نه لرل. خو روان کال په پیل کې هند د سیمې د استخباراتو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و چې ازبکستان هم برخه پکې لرله. بحثونه اوس پر افغانستان متمرکز دي. کله چې د تروریزم یا د سیمې د ثبات خبر راکېږي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ټولو تر ضربین لاندې وي.